ګرانو نفوس کمیږي. نو لاندې وجنه دا که په محل کې دی که په کلي کې دی که په پامیل کې دی او حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی موثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. او تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته موسساتو د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازی کې او بیا په د پرېکړو په تصمیمګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو. ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تیر شل کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټ ور وخوته ځوانان خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلی یا هغه حیثیت یې نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسنی وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراعات دوی ته شوي ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی هغه هم له لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان او سره مخ دي، لکه دوی ډېر لوی فرصتونه له لاسه ورکړل.
آریان صاحب ښاغلی ګلوالی آریان را سره په خپرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسې همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخکې یا اوس لګول کېږي سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي دوی ته ډېره ازادي ورنه کړل شي دا د دوی په خیر ده؟
اندې باس مې نن وتا امر پسې ټول هغه وتا چې زموږ راځو دي.
وعليكم السلام.
سلامونه ونه کې ده. که پښتنه مې دی وخت دا پښتنه په ځواب کې چې ولې مستنی حاکمان د څه فکر کوي چې که په ځوانانو باندې دومره قیدات وزه شي نو دوی ولې څه فکر کوي چې دا به دوی لپاره ګټور وي؟ زما په اند دوی ځکه د دې څو طرفدار دي تر څو البته په دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسېږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري. ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، نو دا که د دوی تر کنټرول لاندې اوسېږي دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې که ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنی دوی په شخصیاتو کې کار ور ولري تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې په کار لرلو وسله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي او یو ډول دې ته قانې کې دوی وایي هغه سم دي تر څو ځوانان دوی سره د دوی خبره ومني او تر ډول چې دوی خوښه وي هغه سې البته حکومت ورباندې وکړو.
او تاسو د حکومت یادونه وکړله، خو په ټولنه کې هم دغه ډول محدودیتونه شته دي په ځوانانو باندې. مثال په ډېرو مواردو کې دوی ته حق نه ورکول کېږي او تصمیم د کورنۍ مشرانو ورته نیسي. مقصد دلته دا ده چې ولې په ځوانانو باور نه کېږي، ولې فکر کېږي چې ځوانان نشي کولای پرېکړه وکړي، نشي کولای یو کار وکړي؟
البته د دې د ستونزې چې ولې په ځوانانو باور نشته کېدلای هغه لوی دلیل یې البته کلتوري اړخ دی، کلتوري برخه ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې حتی د اسلام مبین دین زموږ کلتور څخه اغېزمن دی، یعنی څه ډول چې موږ ته زموږ کلتوري ضرره کوي په هغه ډول یې تفسیروو او هغه شی د خپل ځان په نفع چې د کورنۍ د اړخ ورته ګوري د خپلې کورنۍ په نفع یا که د حکومت په چوکاټ کې ورته ګوري د خپل د حکومت په اساس باندې موږ تعبیروو. نو زموږ په پښتني ټولنه کې له کلونه له ډېر کلونه راپاره ایسه دا خبره عامه ده چې ځوانان احساساتي وي، ځوانان ګرځېدلي نه وي، ځوانان دنیا نه وي لیدلي، هغوی د ژوند ترخې نه وي لیدلي، تجربې نه وي کړي. نو ځکه په دوی باندې باور کول یا دوی ته مخه ورکول د ټولنې د کورنۍ او د هېواد تاوان تامل حال داسې دا غلطه ده.
زیار صاحب تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خبرې شوي او خلکو سره خبرې کیږي چې وېښتان یا کالي داسې تنظیم کړی، د وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته د بحث ګډونوالو او قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام. هیواد صاحب، موږ په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالیو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جګ کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بل داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنی استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته کیم، تب د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته تاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده، طالب تر ډیره پورې که موږ ووایو چې دینپالی دي یا نه دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دوی لرغونپالی دي. دا چې زموږ تیر چې ده هغه د دین ته یوه شیغه لري او دین ته ورنږدې وو، نو دوی هغه د دین په نامه باندې وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودلې، خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونپالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هیوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي. په همدې اساس موږ ویلی شو چې طالبان لرغونپال دي او دوی د دې خاصې پر اساس باندې په اکثریت ولایتونو کې، په ټولو ولایتونو کې دوی دغه عمل اجرا کړی دا اجرا کوي. یو چې دوی سیاسي خبرې دي، هغه خبرې مېرمن
مننه وروسته په دې اړه وغږی کو محمدي صاحب، په دغه سی وټولنه کې چې خلک ل لوګ خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، اما خدماتونه نشته، د ډیر خوانځي نشته، روختونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورستر بلی خرابېږي، ولی په یوه ټولنه کې هماغه ټولنه ته یا د هغه ټولنه حکومت ته د لومړیتوب وي چې د یو چا په هغه مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هیڅ په لومړیتوب کې ناراضي، یا د ټولنه هیڅ مسله له هغه سره حل کیږي نه، نو ولی په دې خوا دومره ډیر تمرکز کوي؟ حالانکه چې کې د شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نشي.
هیواد ته نو ستونزه په لومړیتوبونه کې ده. اوس وخت کې هیڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه او ضرورت نه، ځکه د امر بالمعروف مسله چې دا د فرایض او وجایبو کې دي، امر کېږي او منکرات نو بیا مخنیوي کېږي. وز دې ټول په مستحبات او په سیاحت دي، ټول په سنت او په سیاحت دي. سنت هغه د شي درجه سنت تا خو نه د پسر تاسو په کلمې نه دي، زه دې را دي مسالې روان کړې دي. او خوشبختانه افغانستان د سرویګان هیڅ دنیا ټول نه فرزګار ملت افغانان دي ریوال سرویګان په دې شوی دي او بیا هم افغانان دي چې په وخت له موږ کې فرض ادا کوي واجب ادا کوي سره په دې باندې هم تاکید کوي دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره د عبادتونو په وشا کول دا یو ورکه شر دی ته وایي او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار له وجې کېږي او د پاک د خدای رضا تعالی الله تعالی رضا نه وي دا یو شرک دی ناګهانه د وزارت یا د ارګان څخه جوړ شوی دی شرک ته کار کوي یو خو که څه هم وزارت دا ځینی خبرې د خپل مسلمان شخصي بولي او دا شخصي خبرې کې دې مسولیت بیا څوک اخلي دا کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرس وايي بیانې وی سره کوم حساب کېږي هم یا نه دا مهمه مسله د مرتوبونه بیا هم دي چې په الحال خلک فرایز وی لچانه پات کېږي کوجای پات کېږي غیر لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی تشویق سی خلک توصیه ورته شي او کته په دې مسایل مستحباتو کې په سناتو کې ته خلک زوري جبر کې یو غیر سره سپکاوي کې یو انسان حیثیت صفر کوي دا به نامناسب کار به ضرورت کار دی
ډیره مننه آرین صاحب کله چې وضعیت هغه ډول وي چې ځوانان پکې خپل فردی ازادي ونه لري هغه لومړني حقونه ونه لري او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټاکي حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وایي چې داسې وکه او داسې وکه نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي
خصوصی حریم کے کار میں دور لگا دے اللہ سے دا زما استا دا احمد و محمود خبر ہے نا دا تیرو شپاگو میں آستو کے تو بشری حقوق کو دیتار مختلف ہے البتہ بشری حقوق کو دیتار مختلف ہے دارو البتہ باقیدر اپور نخبار کری دی اگر دی ریفار چھو دی تحقیق تراساس منسی دی اپور نے دی پیو کے لیو اشخاص انہوں نے ذکر کری دی تی می تاقیب سی دی دورول سی دی 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 ولایتون دی رسوالی دی ہر دی ذکر کری دی سارا بشری حکومت پہ سیاست کے افغانستان کے لیے بشری حکومت کارو لپاره سره یو لاسی یو طالبان دی فشار را لیدو سو د بشری حقوقو نقص دی پای ته کې دی دا هم دی صرف هم دی هدف لپاره تر څو دا وضعیت ښه تارل سو یو وسیږي نو یو اطلاف عمل ته کې دی اطلاف کې دی بشری حقوقو نصاب نړیوال سازمان دی ورسره د خن نړیوال سازمان دی او تر څنګ دی شکنجه زد نړیوال کې درسونه دي د تور نور ادارې دي تر څو دی وضعیت نږدې څخه افغانستان کې وساري ان دا غیر اطلافونه ول رحم سسول یا د بشري حقوقو د ساري ادارې البته ول د کاسان مونږ نه ذکر کړی عام شپږ نسنی راپور کې ځای ورکړي خو ځکه کړه د یو څو ول حقوقونه ول یا حقوقونه پر اساس باندې راپور جوړ کړی دی ډېر ورکې دارو څخه غوښتنه کړې تر څو د حالات وساتي البته د حالات وزاري او که مشخص نه تاسو پوښتنه تراسو نو کومه ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي لکه زیات سب سیادونه او تر هغه ته د خلاقیت قوه زمون دي ځوانان د پرسی یو حالت د څه طرف ته ځي چې دا غټ ټولنه یو لوی زندان باندې بدلېږي یو دا بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې ته منې هغه لنډمهالي وي هغه دایمي نه وي نو دا د څه کې یو ساده مثال د ربړ خاصیت لري ته که دا ربړ څومره سره کش کې کنه ته ربړ باندې فشار راوړي د زور په وسیله کشه خدای په ځین خاصیت لري نور نو څه دې خپل حالت راځي نو ته که څوک فورس کوي یا نو باندې فشار راوړي نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي نو هغه دې باید کېږي چې د تاسو نه شتون کې هغه شخص بېرته خپل عمل ته وغورځي یعنې که ته کله چا په زور ډېره پرېږدې هغه به خپله ډاډه پرېږدي ولکه چې نه لرې ته خپل حالت ته ورګرځي بل افغانستان څه کم څلوېښت میلیونه نفوس لري نو ته که په هر یو کس پسې وګرځېږې او نو دا خو څلوېښت میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده بلکې ځوان د دې تشویش ولري د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم صرف زما د جامو د سټایل په خاطر زما د ږیرې د ویښتانو سټایل په خاطر دا خپلې مې ونه د څلوېښت خاطر باندې یو سره دا تشویش موجود دی چې زه به والله په راتلونکي سټاپ کې یا په راتلونکي چک پاینټ کې د دې سره مخ کېږم نو کله چې ژوند تر دې حده سخت وي نو ډېره ځوانه ده دا ته منه شي درلې ځوانه تا ته د څېړنګ وطن در لغاړې دی تا ته راتلونکی در لغاړې دی ته د زده کړو کې دا سمه ده له ځوانه نشي کېدلې او بل دې خصوصا دا څنګه د امر بالمعروف همدغه البته کړنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لاس کاله حکومت کړی هیڅوک دا نشي ثابتولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لاس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لاس راګرځولی چې ستا لومړی یا پکې باندې وسه لکه چې پکې یو کلتوري مسله ده هیڅوک په دې خاطر لاس نه دی راګرځولی چې یو ګیر دی البته ګیر دی نه وایي دې ګیر کم کړی نو څوک لاس نه راګرځول دا تمام معنا د ځوانانو تنګول دا باید تر زړه وګرځي ترڅو موږ
مننه زیار صاحب تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږدمهال کې مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کېږي یا د حکومت لخوا وي ګټه به څه وي دوی ته هم کورنۍ ته هم حکومت ته
هی واتساب لومړی مسله دا ده چې موږ د حاکمې ډلې یو سیاسي اړخ ته وګورو بل عملی اړخ ته په سیاسي اړخ کې دوی لومړی ورځې دغه خبره وکړه چې موږ عمومي عفو ده مګر عمومي عفو یې موږ ولید چې تر کومه ځایه فوري عملی بڼه درلودله او په څه ډول باندې وه په دغه شکل باندې د امر بالمعروف دغه فرمان دغه حکم چې حتی وزارتونو ته صادر شوی دا تیر ورځې ما د نجونو د هلکانو د دفترونو د بیلولو په تړاو باندې عامه روغتیا وزارت ته مکتوب ولید د دې تاوانونو په نهایت کې ډیر زیات دي تر څو مبارک علي وای هغه وای چې چیرته په یو نظریاتي سیستم کې خوانیز نظام موجود ولري دغه خوانیز نظام یوازې منشان روزي یعنی منشان په دې معنی چې د بتر یو چوکاټ لاندې کار کوي د هیڅ خلاقیت نشي کولای نو شي نشي اختراع کولای د جمهوریت یو خواله له امارت سره چې مګي بیانو هغه د دې جمهوریت کې مقتد نوې شکنج لپاره نوی حلار ټاکلې شو دی هر نوی شکنج لپاره مکول شو نوی حلار یو نوی چوکاټ نو ټاکو مګر په امارت کې دلته چې کوم چوکاټ ټاکل کیږي موږ به یو چوکاټ لمخه مخه تاسو یعنی موږ هیڅ نشو کولای له چوکاټ نو وځو دا ډیر
زیات څه پوښتنه مو دا کړو چې مثال حکومت ته ګټه څه ده
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په ان باندې دا دی چې د حاکمیت ثابتوي د نور هیڅ دلیل نه لري دوی بل داسې قوه نه لري یعنی داسې علمیت نه لري یا داسې سن لري په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې چې دوی په یغه باندې کار وکوي او خلک په باندې راټول کی یعنی خپل حاکمیت ثابت کی دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل سن لري او راوړاندې کیږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري علمیت یې کم ده دوی بل دلیل نه دی ورپاتې هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان هم ولسته راتلونکي کې خپل هم حکومت ته دی.
مننه محمدی صاحب. د ورسته کې ځینې داسې عکسونه هم خپاره شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو ویښتان قچې شوې دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالته څه اخلي، څه فکر ورکولی شي؟
هیواد صاحب، دلته یو مسله د خپل سروې ده. رنده چې د رسمي بیانې دی رژیم دا وایي چې شخصي حریم ته موږ درناوی لرو، خاص ادارې دي چې هغوی خپل مسؤلیت چوکاټ کې باید تعزیرات وکړي. نور داسې خپل سریانې دوی نه مني، او څوک چې د دې په اصطلاح چا چې سرغړونه کړې هغوی ته سزا هم ورکړې ده. البته دوی وایي خو دا دوه ځوانان په دغسې وضعیت کې درې آپشنه لري، درې لارې لري. یوه لاره دا ده چې یا به مقاومت ښیي، مقاومت امکان نه لري، یا به وطن پرېږدي چې دا ډېر زیات خطرناک دی. ځکه همدغه ځوان ظرفیت دی د افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې نور دنیا نه زیات لري هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% نه زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، دلته کاري او بشري قوه له افغانستان نه وباسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده. دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دوی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نشي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک دوه لاکو ملایانو، قاریانو، یا د دوی ټیپیکل طالبانو تر وسې کار نه ده. دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دوی لري. دغسې پابندیانې چې راځي، محدودیتونه چې راځي، ځوانان بله لار نه لري. کله چې ساحه تنګیږي، دوی فشار لار وګوري، او د فشار د کمېدو یوازنۍ لار ده چې وطن پرېږدي، ولو که دا لار هر څومره سخته وي. درېیمه تر ټولو نه خطرناکه، فلحال امکان کم دی خو تر ټولو نه ډېر خطرناکه ده، چې دا خلک یو بل مصالح ګروه ته اوړي. اوس متاسفانه افغانستان یو دغسې وضعیت دی چې دلته هر وخت د یو وسلوالې ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړي، هغه زمینه مساعده وي. دا خلک چې کله د افغانانو دومره زیات سو استفاده ظلم ورسره کېږي، محدودیتونه پرې وضع کېږي، د دې ډېر امکان شته چې دا خلک سبا د مقاومت نوم یو کومه بله وسله واله جبهه جوړه کړي، کوم ستر نړیوال ترهګري ډلې ته یې واوري، یا د داعش لیکو لپاره دوی یو تیار په لاس باندې استخدام شوي بشري قوت داعش بیا په لاس باندې لري. نو ځوان طبقې سره ډېر مسستې طالبان لپاره، د رژیم لپاره چې دوی سره مصلحت کوي، دوی وزغمي. او کدا هر یو لار ځوان انتخابي طالب وو، د نظام ته، د رژیم ته تاوان رسي. نو دا اوس د طالبانو پورې تړلې چې دوی څومره سلام برداشت څخه کار اخلي. په ټولو مهمو مسله د شخصي حریم مسله ده. انسان په هر څه باندې معامله کوي، شي خو شخصي حیثیت منیس کله معامله نشي کوي. کله چې د نه ویښته کټ کیږي، ویښته پرې کیږي، د انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، له هغه نه بیا ویډیو کیږي، هغه بیا خبرې کیږي. د دې حیثیت یوازې د کس حیثیت نه خرابېده، د فامیل، د دې ملګرو، د هغه شبکه چې دی کفاله د کار کې، ټول سر بدنامیږي. نو دا بدنامي هیڅوک نه غواړي. دا عقده زیږي، او دا عقده یو وخت راوځي. دغه صبر نور نه کیږي، یو وخت راوځي، او دا متاسفانه ډېر بد انتشار به دا کوي. نو ډېر ژوند لپاره ډېر غټه حوصله په کار، غټه سینه په کار ده چې ځوانان سره ډېر زیات مختات لاړ شي. دوی سره د دوی دغه کوم اولیتونه چې دي، د دوی چې کوم ارزښتونه دي، د دوی چې کوم ضرورتونه دي، هغه باید په پام کې ونیسي. ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي، دا رژیم ځان ته په خپله یو بل مشکل سازي، او خپله به ځان زوال خواته بوځي.
مننه آریان صاحب. محمدی صاحب او زیار صاحب وویل چې دغه کوم محدودیتونه چې په ځوانانو وضع کېږي، یا دغه سې چلند ورسره کېږي چې ویښتان یې کچې شي، یا مثال نور ځینې داسې چلندونه د دوی د شخصي مسایلو په اړه ورسره کېږي چې هغه مناسب نه ګڼل کېږي، عقدې زیږوي، او دا کار یا مثال کېدای شي ځوانان له وطنه لاړ شي، یا هغه وقته سبب شي چې د انتقام ولاره چاره وګوري. کله چې دا کارونه تاوان کیږي نو بیا ولې کیږي؟ آیا فکر کوي دغه د تیرو شلو کلو د جګړې وقته د هغه وقته سړول کیږي؟ کنه فکر کوي دا سیوا اراده شته ده چې باید حاکم او محکوم موجود وي په ټولنه کې، یعنی ټول د یوې سطحې خلک باید نه وي؟
البته زما فکر باندې دې پوښتنې ته مشخص ځواب لنډ وایم. دا کار د دوو دلایلو په خاطر کېږي. لومړی دا چې طالبان البته خپل هر کار د ثواب او نصاب خاطر باندې وړل دوی دوی وایي چې د ثواب له خاطر ته په دې باندې چې خدای ورمنې خوشاله نو دوی ځوانانو باندې محدودیتونه وځي کوي کله چې په کرسي حریم کې کار ولري ډېرې د ثواب خاطر باندې کوي. دا چې دا کار ثواب ده کنه پیغام باندې باندې کوي. او دویم یو ډول د فشار دی، یعنی د فشار دی هغه په توګه باندې دا ځوانانو سره دا د سپورت کې کارول کېږي. ان دا کار یې لپاره کېږي د دې څخه په خپل د طالبانو نه فان راشنیس کېږي ترسو نور ځوانان په دې خبر کې چې څوک د دې خلاف ولو کدی دې د اسلام خاطر هم یو خبر وي چې دوی سره ورته عمل کوي. مثلا په خوست کې د ځلان په نوم کوم حالت سره چې یو ګوڼي وړاندې کوم عمل سره چې بیره خلپاره پوسټ کړو د افغانستان ملي بیره لپاره ټولنیز رقم یې هغه حالت نیول کیږي چې یو باندې میسک کمی دې په ډېر اوپینامې ډول باندې متاسفانه د دې په جامدي حالت افسونه په خپل د طالبانو په وړاندې په کومه رسنۍ کې خبري بس په ویني څه خبرونه لري چې دې سمه ته نه ساتي ځکه چې ک دې دې د اجازه د کار څوک وو چې نو جوړ سره ورته عمل وکړي کې نو دې دا کار زکه وکړه ځکه چې خپل رسنۍ څو چر سو نور ځوانانو ته واځي پیغام او د سوي ته چې دې وایي چې دې ځوانان نو وایي ځوانان به دا شي کې ځوانان به دا شي او تر دې دا کار نور ځوانانو د فشار اورل خاطر کوي.
مننه زیار صاحب. فکر کوي چې لکه څنګه چاریان صاحب وویل دغه کارونه د فشار راوړلو په خاطر کېږي یا د ځوانانو کې د ویرې خپرولو په خاطر کېږي چې نور ځوانان خبره انتقاد ونه کړي او هغه سي ژوند وکي څه ډول چې ورته ویل کېږي، فکر کوي چې دغه لارې کار ورکولای شي چې مثال ځوانان وویرول شي وډارول شي او دوی د یو محکوم ژوند خواته وړل شي؟
مننه هیواد صاحب. نه هیڅ کله نه. که چیرې موږ تاریخ ته وګورو شپږمې پیړۍ نه راپدې خوا کله چې د روم امپراتورۍ له منځه لاړه او په اروپا کې د کلیسا واک شروع شو او کلیسایي نظریه پلی شوله، له هغه را دې خوا تر دیارلسمې او څوارلسمې پیړۍ پورې حتی موږ هیڅ عالم نه لرو چې په دغو وختونو کې دي د اکتشافات کړي وي. ګالیلا چې د حتی ډېر اکتشافات هم کړي وو بیا هم د کلیسایي نظریې چې ټوله ټولنه نیولې وه او حاکمه نظریه وه د هغې له ویرې نه شوی کولی چې خپل د اکتشافات وړاندې کړي، له هغو منکر شو. دا د طالبان چې په دې ډول باندې غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي، د حاکمیت لپاره نور دلایل نه لري، دا تر ټولو یو ډیره ټیټه لاره ده، یعنی یو ډیر ټیټ سوشته د دې پر ځای چې دوی په نورو لویو اقتصادي مسایلو باندې تمرکز کړی وای، په سیاسي مسایلو کې د زغم قوه زیاته وای، په هغو باندې کار کړی وای. دوی ډیر کوچنی کوچنی مسائل راونیول چې دغه کوچنی مسائل د محمدی صاحب د خبرې پر تایید باندې وقدي زیږي، چې دغه وقدي راتلونکي کې خپل د نظام لپاره ډیر زیات زیان لري. لومړی بحث دا دی چې طالب خپل کوم لباس دی یا خپل کومه قیافه ده، کوم ډول دی کالی او کوم لباس کاری، دا خپل دی په اسلام کې نشي ثابتولای چې دا د اسلام یو برخه وو شي. دا چې دوی لرغونفال دي مګه خو دغه ډول لباس کاوه، نو په هغه اساس باندې دوی دې باندې ډیر تاکید کوي چې دا وشي. په البته ما چې مخکې یادونه وکړه چې موږ لرغونې ژوند یو اندازه د اسلامي شیغه لري د خپل ثواب هم کوي. د دې ځانونه نهایت په نهایت کې ډیر زیات دي چې خپل حکومت یو داسې ټولنه د لکه څنګه چې دوی غواړي ټولنه د خپل حاکمیت لاندې په کوچنیو مسایلو باندې راونیسي او په دې شکل باندې وساتي د حکومت ضعف ثابتوي. هغه وخت چې انتقاد وجود ونه لري، فردي ازادي وجود ونه لري، حکومت نشي کولای نوښتونه رامنځته کړي. او کله چې انتقاد ونه شي نو او نوښت رامنځته نشي، نو هغه یو فرد نظام ده. دغه هغه ستونزې دي چې په راتلونکي کې به نړۍ چې په کوم حالت کې روانه ده، لکه موږ ډېره تیز روانه ده، موږ وروسته یو، نو ادي عقل چې موږ لږ سم ورنږدې کېدو او یا مو دیغو لته دیغو اکتشافاتو نه تقلید کاو، هغه تقلید اوسنۍ حاکم ډلې لمغ اخلي او خپل یو لرغونفالی رائج نظریاتي سیستم چې کوم دی غواړي هغه چوکاټونه کې موږ را بند وساتي چې دا فلوی کې خپل د نظام لپاره د ژوند ټولې ولې نقطه ده.
بحث تر ډیره په کالیو په وختو متمرکز خو غواړم زه د خبرو د ازادي په اړه هم وغږیږو چې څومره اوس شته. د محمدي صاحب که تاسو راته ووایئ چې دغه روان وضعیت لکه په دې مسلې څومره تاثیر کړی، ځوانان اوسایا کولی شي هغسې ډاډه وغږیږي، خپل نظر بیان کې، انتقاد وکړي که نه دا حقونه هم اخیستل شوي؟
نه متاسفانه څوک دا جرات نشي کولی هغه څه چې د زړه کې تېرېږي، هغه څه چې د پوزغو کې تېرېږي، دا جرات وکړي چې هغه د مطبوعاتو په وړاندې یا د رسنیو په وړاندې یا په خپل سوشل میډیا د اکاونټونو له لارې یا په عامه ځای کې د خپل نظر بیان کړي، ځکه دغه نظر د اورېدو زغم لا نشته، د ځان کلتور بیخي صفر ته رسېدلی دی. دوم رژیم دا کوشش کوي چې ټول ځوانان، ټول خلک د دوی ته ورته فکر وکړي، د دوی په څیر لباس واغوندي، د دوی په څیر فکر وکړي، د دوی په څیر لومړیتوبونه ولري. دا متاسفانه نه کېږي. تېر شل کلونو کې افغانستان کې بېلابېل هېوادونو دلته ولمستاد فلمرستې وي، نن د بېلابېل فکرونو هم رواج شوي دي او په دغه فکر کې ځوانان تربیه شوي دي، روزنه یې لیدلې ده. نو دلته د بلابیل فکرونو یو ټولګه تر اخلي، هغه یو دم ختمي، یو فکر یو انسان د پچکاری کوي او بیا له هغه نه دا تمه کوي چې ستا ته ورته فکر وکړي، دا ډېر زیات سخت کار دی. نو اوس د ځوان فرد ولري یا فرار دی او یا خاموشي ده. له دې نه ورخوا ته بله هیڅ لار نشته که هر کله دی د خپل نظر د وړاندې کېدلو کوشش کوي. ډېر کله سو تفاهم رامنځته کېږي چې رژیم چارواکي د ده دا خبرې په هغه معنا، په هغه نیت، په هغه مطلب نه شي اخیستلی، برداشت هم هغسې نه وي لکه څنګه چې یو کس یې وایي. نو د اورېدونکي او د مخاطب او د ویونکي ترمنځ دلته یو ګیپ دی، مس انډرسټینډینګ یا سو تفاهم وي. دومره مسله دا ده چې ډېر کله ځوانانو ته داسې کتل کېږي چې دوی څه وایي، دی ټول ناسم وای. دغه ناسمه کلمه د پاساس یا تاریخ دی کلمه داسې دی چې دی یو خاص محدوده تعریف دی چې بیا هم یو طالبانی تعریف دی لپاره وړاندې شوی دی چې پاساس دی چې دا ناسمه کلمه هم د نظام په خلاف ده، هم د فتح او د جهاد برکتونو د شهیدانو د ارواحو په خلاف ده، هم د دې یو بهرنۍ ایجنډا ده، هم تبلیغاتي کمپاین لري. نو مختلف بانی قتل کیږي. بل مهمه مسله د ملي امنیت مسله دی، یادې چې دا ملي امنیت ته خطر ده او ټولنیز نظم ته خطر ده. د ملي امنیت موضوع ټولنیز نظم یا اسلامي ارزښتونه دا کوم دي یو تعریف شوی شان نه دی، دا ټول یو ذهني واقعیتونه دي چې خلک څنګه دا تصور دي، کې څنګه دې تعریف پیدا کوي، په کومه محدوده کې دا تعریف وي. یو شی به تاسو ملي امنیت خطر بلل کیږي، تاسو وایئ چې دا د وطن د سلامتی لپاره خطر دی، خو ما لپاره هغه نه ښکاریږي. نو دلته لومړیتوبونه یا فرق یا د تعریفاتو کې فرق شته چې کوم شی تاسو مهم دی، ماته مهم نه دی. نو چې کته دا توقع دی ځوانه کوي چې ستا په تورته فکر وکړي، دا ناممکنه ده. نو ځوانان ډېر کم فرصت وزده لري یا هیڅ فرصت دا نه لري چې دوی د خپل نظر ښکاره کړي، یا خاموش دي او یا چې کله نظر خبري بیانې سره نو دوی مجبور شي د وطن ترک کړي، سبا دوی ته د خپل نظر د خپل فکر بیانولو وجنه کوم خطر مواجه نشي.
اریان صاحب، تاسو د محمدی صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې په ډېرو مواردو کې ځوانان هغسې نظر نسي ورکولی، خبره نشي کولی. که تاسو د خپل حالت په اړه راته ووایئ چې کله مو چې دغه ازادي درلوده یا فکر مو کول چې څوک د خپلو خبرو په اړه یا د هغو پوسټونو په اړه چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې کوئ څه نه درته وایي، او بیا یو داسې حالت هم راغی چې فکر مو کولو که دا خبره وکړي کېدای شي ستونزه درته جوړه سي، د دغو دو حالتونو په اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
لومړی خو به د وینا د ازادي په اړه باندې د نورو ملګرو د خبرو په تایید یو څه زفه کم غنه سي. کله چې حالات بدل شول په افغانستان کې، د افغانستان جمهوري دولت سقوط وکړ، نو له دې نه بعد صرف البته یوازې په لومړیو دوو میاشتو کې له افغانستان څخه زر تنه خبریالان وتلي ول. هغه افغانان خبریالان ول خارجي هیوادونو کې پناه اخیستې ده. ان په دوو میاشتو کې زر تنه خبریالان د هیواده تلل دا واقعا لویه فاجعه ده، ځکه دا زر تنه خبریالان د افغانستان په تدریسي سهولتونو کې ویشل شوي ول. په تدریسي سهولتونو مختلفو ساحو کې دوی فعالیتونه کول. په یوه ساحو کې چې تیرېدل هغه دوی لولس پورې شروع کړل، دوی نه د چا جاسوسان ول او نه هم حاکم دولت ته کوم تاوان رسېدل، بلکې ګټه یې دولت ته دا وه چې دوی د خپلو خانانو خبرېدل او واقعا دا هغه څه خبرېدل چې په ولس ډېرو سیمو کې روان دي او ولس ته خو بېله شک ډېره لویه فائده وه. او دوه میاشتې وړاندې چې کوم راپور بیا خپور شوی دی د رسنیو د ملاتړ د نړیوالې ادارو لخوا، نو دوی وایي چې په افغانستان کې اویا فیصده رسنۍ بندې شوي دي، ان په سلو کې اویا. دا واقعا ډېر لوی تعداد دی، ډېر لوی شمېر دی. په اکثره ولایتونو کې اوس رسنۍ اسان فعالې نه دي. مثلا نوي مطرح رسنۍ به که د یو ولایت په کچه باندې خبر خبرنګار درلود، اوس یې ویزون په کچه هم نه لري. نو په ولایتونو کې چې څه خبرېږي اصلا کابل نه ترې خبرېږي، پایتخت نه ترې خبرېږي چې څه روان دي. دا واقعا ډېر لویه فاجعه ده. او ورپسې د ونه د ازادۍ البته محدودیت خپله طالبان اکثره خبرې البته اکثره خبریالان دې شکایت کوي چې طالبان له دوی سره معلومات نه شریکوي، ځکه دوی اوسني دولت کې محدود شمېر البته وایندان لري. هغه هم صرف په ځانګړو وختونو کې کله چې یوې خپله خوښه یې رسنۍ سره معلومات شریکوي.
بالکل مشخص پوښتنه مو چې تاسو کړې وه غوښتل مو په همدې اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
تېر دولت کې چې موږ ته مناسب ښکارېدل د هېواد او ټولنې په ګټه راته ښکارېدل، هغه هم خپرول خپل فیسبوک او ټویټر او نورو رسنیو ته غبي ونیم رسنۍ کې مزه کې خبرې هم کولی شو. ولې کله چې نظام بدلېږي نو متاسفانه موږ هغه څه لکه څه چې مخکې خپرول اوس نه شو خپرولی، ځکه دا به د دې نه وي چې نورو ملګرو سره یا نورو افغانانو سره چې زموږ په شان بنیادي سیاسي یا هم مدني او انساني حقوقو فعالینو له اوس سره څه وسول هغه له موږ سره هم سلګونه ځوانان تعقیب شوي دي د خپلو فزیکي پوسټونو په خاطر. متاسفانه متاسفانه ځینې حتی وجب شوي دي، مثلا په هلمند کې د انجینر نوید یادونه تاسو کولی شئ. هغه شاید د فیسبوک د دوه کرښې لیکنې په اړه باندې چې یو انتقاد و په اوسني حکومت باندې یاد له خاطر هغه تعقیب شو د هلمند په صدر موضوع کې له کوره البته ورکېږي، دوه درې ورځې ورک و، بیا دا د ډېرې شکنجې بېچاره حق رسېږي او کله چې یو څه روانې حکومت ته راځي نو کله چې حالت پر دې حد مخته تللې چې نو فکر وکړ چې څنګه وسوک چې په ذهن کې وي د ټولنې د اصلاح خاطر باندې، حتی د ټولنې د اصلاح خاطر باندې ویل ځکه ورته برخلیک سره دوی مخکې تللې.
مننه زیار صاحب، که راته ووایه چې تر دغه ځایه په عواملو او په پایلو وغږېدو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکړي له دغو شرایطو سره، له دغو محدودیتونو سره؟
هېڅ هیواد صاحب د لومړی خو خپل حکومت ته پکار ده. حکومت باید هغه د حاکمیت زغم ولري. تر ټولو مهمه دا ده چې په طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري یو ستونزه تر ټولو لویه دا ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي. اما په اوسني عصر کې دا یو ناممکن کار دی چې نړۍ په پوسټ ماډرنیزم باندې کار کوي. تر پوسټ ماډرنیزم ته په مخته طریقو باندې کار کوي چې د ژوند د روشونو لپاره وټاکي. اما طالب لا هم غواړي چې خپل لرغونی نظریاتي سیستم په موږ باندې حاکم کړي. د طالب مشران چې د دوی په ټوله یو لوی سم لدا چې مشران یې د زغم حوصله نه لري او کشران یې بیا انتقاد نشي کولای. ځوانانو ته فکر دا چې دی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مختلف شي ډیرو هغو مسایلو ته چې دوی ته څنګه ایجادوي له وتیر شي. زه خپل داسې لملګرو چې اواله خلم نه هتا داسې ملګری پیژنم چې دی ولسمشر په یو انزور پوسټ کولو باندې و ورځي بندیان شوی دي. یعنی چې داسې برخورد کیږي دومره یو څوک شکنجه کیږي نو نه د فکر چې علي اقل هغه خپل خبره په ډاډه غله باندې وکي. په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګری په دې باندې آگاه شي خپل نظر یې غته انتقال شي په پردي ډول باندې نورو ملګرو ته تر شو چې هغه د ډاډه ملګری وي د اعتبار ملګری وي له سره خبره شریکه شي. اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار دی چې د اوس وخت لپاره چې مناسب تر ساتي نه دی له هغو خبرو ډډه وکړي چې طالبان له دې سره په اسلام الخی د اوسني حاکم ډلې تر ټولو بل لوی ستونزه دا ده چې دوی فکر کوي چې دوی هر کلن اسلامي ده او که څوک انتقادم کوي نو دوی ته داسې ښکاري چې دغه د دینی ارزښت انتقاد ده. ممکن خو په حال دا چې دا داسې نه ده. دوی یو سیاسي ډله ده. سیاست کوي په ټولنیز اصولو کې په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې کولای شي ولس په دې انتقاد وکړي چې تر څو د دوی حکومت هغه نیمګړتیاوې خامن لري چې هغه ډه کې شي. خو دا چې دوی ته هر خپل کلنه اسلامي ښکاری او اسلامي څېغه ورکوي په دې باندې ځوانان لوري ځوانان لپاره فکر د چې په سیستماتیک ډول باندې د ملګرو د هغه کول لپاره کار وکړي د یو د په حوالہ لپاره کار وکړي.
مننه محمدی صاحب. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه څه کول په کار دي د دغو ستونزو د حل لپاره هم د حکومت لاړخه باید څه وشي چې ځوانان د نظام په وړاندې د وطن په وړاندې د بیګانګۍ احساس ونه کړي. یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نه شي چې له ځوانانو د نظام او مالکیت د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخیستل شي او داسې یو فکر عام شي چې ګنې هر څه اوس زموږ په واک کې دي تاسې باید زموږ په خوښه ژوند وکړئ او نور نه دا نظام ستاسې دی نه دا وطن ستاسې دی. د دغه فکر او د دغه حس د ختمولو لپاره څه کول پکار دي؟
هیواد سره تر ټولو وړاندې ځوانانو مسولیت دا دی. دوی د خپل امنیت مهم دی. افسر خوندیتوب مهم دی. هر څوک هر چاته هر وخت په هر شبکې مختلف فکرونه راځي. دوی به ناخوالې ویني. دوی به ډېر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې. نو په ځای د دې چې د هغې د اظهار وکړي تا باید زغم وکړي تېرې کړي. دوهم هر کله که انتقاد کوي د انتقاد نیت باید تل اصلاحي بڼه ولري. یو ته انتقاد کې په یو ستونزه باندې هغې ستونزې د حل لاره نه لري هغه حل لاره ستونزه نه کې قابل د عملي کېدو ده یا نه ده یا حکومت هغه ظرفیت لري چې دغه ستا پیشنهاد یا ستا حل لاره مخکې راشي. خو که یو طرفه پیشنهاد اعتراضات وي انتقادات وي او موخه یې هم تخریب وي د عامه ذهنیت مغشوشول وي دا هم د دار کوم کړنه دي ځوانانو د سر د خوندیتوب خطر کې اچي. نو یو ځوانان د افکار چې دغه نقطو ته فهم وکړي. دوهم حکومت طالبان وس حکومت ته ودی یو دلګي نه دي. دی اوس په غرونو کې نه دي. دی اوس په کلیو کې نه دي. دوی ښار ته راغلي دي. یو نظام تمه کیږي. دوی دنیا سره د اړیکې جوړولو غوښتنه کوي. خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره خپل ځوانان سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي، ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کېږي. کله چې ته زغم د خبرو د اورېدونه لري، د انتقادونه لري، نو ته پوهداري څنګه کوې؟ ځکه طالبان دا یو باید خوشبینه واوسي چې څوک انتقاد کوي، او دغه انتقاد نو باید د اعظمي مثبت فایده واخلي، ځکه دغه انتقاد دی چې له بیرون د سیستم نه څوک انتقاد کوي، او په داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزو ته اشاره کوي، ځکه څوک چې په سیستم کې داخل وي هغه ته د خپل ټول سیستم روغ کاری کوي، روان کاری کوي، سالم کاری کوي، ځکه دا په خپل په سیستم کې دوه کله لکه یو بهرنۍ یا تماشبین چې بهر مورته ګوري سیستم کې اعتراضات کوي، یا ورته په ګوته کوي، دا بد نه تاسو خبرې سیستم د اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتقادات لپاره فرصت زمینه برابر کړي. با اوس هم د ځوان سره ډېر زیاتې اصلاحي برنامه شته، ډېر زیات اصلاحي پیشنهادات شته چې وړاندې کی مشکلات ویني دغه لپاره د حل لارې شته، خو ویره د سر ویره ده، د وهلو ټکولو د بندي کېدلو ویره ده چې دغه ځوانان یې سار نه کړي. طالبان باید د خلکو ته قیمت ورکړي، ډاډ ورکړي چې ستاسو د هر اصلاحي غوښتنې وي، پیشنهاد وي، انتقاد وي، موږ یې منو. نور نو وطن نور دی وس نه لري چې تخریب او د ذهن مغشوشولو او د خلکو راپارولو لپاره کار وشي. نور که طالبان هر څنګه دي دوی ته لاس ورکړي چې مخکې سره لاړ شي، د حل لار سره پیدا شي. او ټول نه مهم دی، غټ مسؤلیت د ځوانانو زیات د طالبانو چې دی اوس خلکو حاکمانو دي، د خلکو سر باندې حکومت کوي. نو که چیرې ځوانانو سره ظلم کول راو دا چول وهل ټکول د غوښ فکرې به احترامي یوازې د دې لپاره چې خپل حاکمیت وکړي، په خلکو ډار واچي، د خلکو غبونه چوپ کړي، او خلک په زور محکوم کړي، دا د حل لار نه ده. د حکومتداري نه ښه ده چې د خلکو رضایت حاصل کړي. د خلکو رضایت هل تاسو یې کله چې د خلکو نه واوري، د غوښ غوښتنې، د غوښ ضرورتونه، د غوښ انتقاد، ځکه دا اوریدل چې دی د خپل انسان ته دا هیڅ ورګي چې و لازم ما ته اوریدل کیږي، ما ته تاثیر لري، یو څوک شته چې ما ته اهمیت راکړي، نو خپل دغه نظام دغه چوکاټ برخه کې غیر اساس مالکیت را ژوندۍ کیږي. ټول زیات مسلک بیا هم رژیم ته اړول کیږي چې دوی باید شي تفاهم وکړي.
مننه اریان صاحب، د خبرونې په ورسته کې تاسو مم دغه پوښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ونشي، یا که د کله خبره کوي دغه مخه ونیول شي. مثال وايي منتقدین مفت مشاورین دي، چاته ولار ورخی یو خامی ورخی چې دا سم کی، نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوی ته وهلو ته او تقابل ته لاړه نشي؟
البته د دې لپاره ممکن نه هلاره افغانستان کې د موږ هغه قومي سیستم ته یو ډول ورګرځېدل، ځکه اوس خو حکومت هم تقریبا همداسې، نو کوم ځوانان فعال ځوانان په خپل سیمو کې فعالیت کوي، د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، او یا هم د نورو ممکنه لارو څخه، د سټیج له لارې نه، یا راټولېدنې له لارې څخه. وایي چې په کار کې په خپل سیمه کې د ملکانو سره، قومي مشرانو، سپین ږیرو او علماو سره دغه موضوعاتو په اړه باندې بحثونه ایجاد کړي، او که البته هغوی ته قناعت ورکړي همدغه بانفوذ اشخاصو ته، همدغه بانفوذ اشخاص کولی شي د ځوانانو او د سیمه کې په سیمه کې د حاکم حکومت له غړو سره یو ډول منځګړیتوب رول ادا کړي، او کومې ستونزې چې نجونه چې دي تر یو حده، البته که پوره هم وي تر یو حده حل کېدلی شي په دغه لاره باندې، ځوانان د پکار د بانفوذ اشخاصو سره په خپلې سیمو کې وغږېږي، او دوی د تواهڅوي چې له حاکم حکومت سره ډیالوګ رامنځته کړي. خو په دې برخه کې لکه څنګه چې ملګري ادوانه وکړه، د ځوانانو ډېره غوښتنه نه شي کېږي، ځکه منطقي هم ده، کنه غوښتنه لري چې کېږي چې په دې کلاس کې، او په دې کې ډېر مخ یا ډېر سترګې بیرته حاکم حکومت ته ورګرځي. نو حکومت ته په کار دي چې له رسنیو ولس سره په وخت معلومات شریک کړي، ځوانانو ته ټیک دی ودرې، په چې کاینټونو باندې دی، د لباس په خاطر باندې، د ویښتانو او د ګیره په خاطر، د وخت مسایلو په خاطر باندې دی، ځوانان نه تحقیرې ملي تنظیم دی، د خلکو خصوصي حرم لکه موبایل د دې نه چې کوي، حتی دی وکړي تمام معنا چې د ځوانانو د فرار مخه ونیسي، ځکه ګوره یو څوک په خپل سیمه کې ستا په خلاف باندې خبره کوي، او ته پهغه باندې فشار راوړې، ته فکر کوې چې دا سړی که له وطن نه ووځي نو دا به حلار یو د کله باندې د وطن باندې د ترتوزي او د دې ما خلا کرغي دا به تاثیر نه کینه نه نن په باندې ټول مزر سره له برکت دنیا دی او کلی حاصل کوي الله تعالی ته تو غره کړه هغه سړی چې په خپل کلی کې د طالبانو ته خلاف باندې کیږي کاغه له هوا د یو ځای څو چند خطرناک عوامل دي چې مالي مخیا دا ونه کړل چې رسنۍ باندې دی په لټونه کې خبر اعلان نشته خو بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي حتی د یو کسانو چې تعقیب شوي چې د سیمې نوم د پلار نوم ولایت او سوالي مکمل ادرس هر ځای ورسیږي او بیرته هغه نړیوال بنسټونه په طالبانو باندې لاندې قرضې څخه په استفادې د فشار هڅه کوي نو دا قطن د هلال رنګ او د طالبانو حکومت لپاره ډېر خطرناک خبره ده دته په کار ده چې ځوانان د تکلیف وړ نه یو چې په فارم رامنځ ته کې چې ځوانان ځان ورته محفوظ احساس کړي الله که تاسو چې دا نو الله مونږ ته کېږي وړیا یا مفت مشاورین د دې له برکت څخه ده دا تاوخ نه
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ د خبرونې د پای شېبې دي له خپلو درنو میلمنو ښاغلي داود محمدي افضل زیار او ښاغلي ګلولي آرین څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته له تاسې هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم خوشاله اوسئ
دا زمون زیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن ته ده وطن وطن سوي ده چمن چمن هي پاکي وبغواړي وینا وینا د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات لغو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی املوی واڑ غواڑی املوی واڑ ہو املوی واڑ غواڑی املوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی